په پیښور کې د ماسپخین 12 بجې شوې دي او په کابل کې 11:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې به د پیښور په ارمی پبلک سکول شوی برید ووم تلین د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم پرې کړې او په پاکستان کې د ګیس ذخیره کمیدو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او د نړۍ په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سیکٹر کې د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر د حکومت او طالبانو خبرو ته په اشاره سره ویلي ریاست هیڅ حق واک نه لري چې د بیګنا خلکو قاتلان معاف کړي. د افغانستان د هوایي ځواک کې یو شمېر شزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا ناټو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا د سینټ دواړو ګوندونو د 500 ارب ډالرو دفاعي لګښتونو قانوني لایحه په لوی اکثریت منظوره کړې ده. او سم تفصیل د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر د حکومت او تریکی طالبان پاکستان ترمنس خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي ریاست هیڅ حق واک نه لري چې د بیګنا خلکو قاتلان معاف کړي. د پیپلز پارٹی پر رسمي وبپاڼه د پرون او بخشي د پیپلز پارٹی پر رسمي وبپاڼه نن خبر شوی بیان کې آصف علي زرداری د پېښور آرمی پبلک سکول ترګر بیت کې د وژل شو کسانو د اووم تلین په موقع په خپل پیغام کې ویلي چې تر څو د بیګنا شهیدانو وژونکي پلان جوړونکي او سہولتکاران د انصاف عدالت ته حاضر نه کړي او ورته برتناک سزا ورنه کړي نو هغه پورې ریاست او ملت دغه بیګنا شهیدانو د وینو پوروړې دي. په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې 1300 کسان وژل شوی ول چې زیاتره ماشومان وو. د حملې ذمہواري ناقانونه تحریک طالبان پاکستان منلی و. آصف زرداری د حکومت او طالبان ترمنځ تازه مذاکرات په اشاره سره ویلي چې ریاست حق او اختیار نه لري چې د بیګنا انسانانو قاتلان معاف کړي. د حکومت او طالبان ترمنځ د نومبر له 9 بیا د دسمبر تر 9 پورې اوربند شوی چې اوس یې نیټه ختمه شوې او طالبانو له غزولو انکار کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر د نومبر په 8 نیټه د ډزبندۍ د اعلان پر وخت ویلول چې خبري اترې به د پاکستان آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او په کې به د هیواد د حکومت سلامتۍ داړوند سیمو امنیت ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي. د پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بیت د اووم تلین په تړاو نن د وژل شو ماشومانو میندې او پلرونه د پېښور پارکاوز لایبرري هال کې راغونډیږي چې په کې د پښتون ژغورن غورځنګ فعالانو او مشرانو هم د ګډون اعلان کړی دی. چرواکی وايي په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې یو پولیس وژل شوی، دوه پولیس او یو عسكر ژوبل شوی دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال لري ټول چې پرون د شپې وسلوال غلام خان سیدګی کې د پولیسو پر پوسټه برید وکړي چې یو پولیس سرتیری صدرجان یې ووژلې، دوه نور سپایان طاهر او مغزور خان یې ژوبل کړل. د دوی په ونه وسلوال تشتیدلی د نامعلومو زد مقدمه درج شوی او پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. د پولیسو امنیتي چارواکو په ونه هم بیګا شپه وسلوالو د تخیل تحصیل همزونی کې په امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې یو عسکر ژوبل کړ. د دواړو بریدونو ذمہواري لاچانه ده منلې. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر شزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیر بیا ناټو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی پرون په مشال لیډو ته پرالېژلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنۍ د ژوند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی ژوند ته د ممکنه ګواښ له ویرې خپل نمونه په ډاګه کول نه غواړي. خو یوې ښځې مشال لیډو ته وویل
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
د افغانستان د هوایي ځواک د شزینه غړو شو خوشتنه وکړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان لوبغاړو نورمندارو نورو پناور په نورو ته پناور کړي، هم دغه سپنا دي دوی ته هم ورکړي. دوی دا کوي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې ماش نه دی ورکړي بلکې تر تعقیب لاندې دي. د هوایي ځواک د شزینه غړو د اوسنیو څرګندونو په اړه طالبانو لاسنې دی ویلي، البته تر دې وړاندې ویلي وو چې شمیر پخواني پوځیانو ته بیرته وظیفه ورکړې ده. د امریکا د سینټ دواړو ګوندونو د 500 ارب ډالرو دفاعي لګښتونو قانوني لایحه په لوی اکثریت سره منظوره کړې ده. د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ نومې دغه قانوني مسوده د اساسو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې منظور کړی و. دا به اوس د رسمي قانون جوړېدو لپاره ولسمشر جو بایدن ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو سینیټرانو په ګډه قانوني مسودې ملاتړ وکړي چې په حق کې اتاتیا او مخالفت کې یو رس رائے ورکار وڅی. دا قانون نیم مسوده نه یوازې د دفاعي لګښتونو بلکې د امریکایي فوج متحدینو او شریکانو لپاره د تګلارې د کړوړې جوړولو اجازه هم ورکوي. د قانون لایحه لمخي یو کمیشن هم جوړی چې د افغانستان د شلکلین جګړې د ناکامۍ ورڅخه د ترلاسه شوی درس جاج اخلي. امریکا په اوړي کې افغانستان خپل عسكر وایستل او طالبانو دغه هیواد ونیولې. دا کمیشن ول لومړی غونډې سره سم په یو کال کې دننه ابتدایي او په دې کلون کې بشپړ رپورټ خپروي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سرپاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پیښور په ارمی پبلک سکول شوی تر هغه برید نن ووم تلیندې. خو د وجل شو اوس د کونکو میندې او پلاران وایي چې تر اوسه ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
د سړک په لاره مو احتجاجونه کړي دي، د میډیا په لاره داسې یو موقع نه ده پریښې، مونږ داسې یو ځای نه دی پریښې. مونږ د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملاو شوی دی.
پی ڈی ایم وای تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي تر څو چې اسټابلیشمنت په سیاست کې د مداخلت نه کولو ډاډ ورنکړي. خو د حکمران ګوند یو غړی بیا وایي
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرګستیا نه کوي. دا نه واړي چې راته ادارې د زموږ سره مرګستیا وکړي حکومت چارته وکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په ملک کې پیدا کېدونکي ګیس 90% کمیږي او راتلونکي کې د قدرتي ګیس په ملک کې د ذخیرو ختمېدو ویره ده. خو په اړه د ګیس سیکټر یو چارواکی وایي
په خپل ملک کې موږ ګیس الحمدلله ډیر زیات دی، خو د هغه لپاره اکسپلوریشن، د هغه لپاره ایکسپرټیز، د هغه لپاره ډرلینګ، د هغه لپاره د ټولو سیزونو ضرورت دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پیښور آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نن ووم تلیندې او په دې اړه پروند پیښور آرکایز لایبرری مخې ته د وجل شو کسانو په یاد کې شمې بلې شوې. پر دې موقع د قربانیانو کورونو او مدني فعالانو غونډه هم وکړه. نن به لویه غونډه هم په آرکایو حال کې کیږي. د ووم تلین په مناسبت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د وجل شوو ماشومانو له کورنیو سره غمرازي کړې ده. نوموړي نن په بیان کې د طالبانو او تحریک طالبان پاکستان خبرو اترو ته په اشاره ویلي چې ریاست هیڅ حق او اختیار نه لري چې د بېګناه انسانانو قاتلان معاف کړي. د 2014 زیږیز کال د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول تر هغر برید کې 140 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان ول. په دې اړه لپی خبره غلام غوس تفصیل را کوي.
د غوم سین چې کوم نغدي نو په دغه اړه باندې بیگا مخام هم دغه چې کوم آرکایوز لایبرری د پپې خبر کې او دغه د ای پی ایس د شهیدانو په نوم باندې چې کوم یادګار جوړ شوی دغه مخې ته نو په هغه کې دغه تلین منځلې شوی هم دی. د ای پی ایس شهیدانو په یاد کې چې کوم دینو شمه هم پاره کې دغه شوې بلې کړې شوې یو لاریون هم پاره کې داغي کورونو او ورسره مدني فعالانو تر سره کو او په دغه محل باندې چې د ای پی ایس شهیدانو کوم نظر مشر دی اجون خان نو هغه دغه ته وینا وکړه او په بیا بیا څنګه چې دوی د تیرو شو کلونو نه د انصاف او دغه ذمہوارو ته د سزا ورکولو دغه کوي غوښتنې کوي نو په هغه اړه باندې بیا هغه مخبلې غوښتنې چې کوم دین و هغه دغه کړلې تکرار کړې او بیا تاسو چې څنګه د آصف علي زرداری د بیان خبره وکړه نو دغه بیان د پاکستان پیپلز ګوند په وپانه باندې دغه شوې د خپل شوې هم نن خپل شوې دی. بیان کې آصف علي زرداری چې کوم شریک مشر دی د پیپلز ګوند نو هغه د وجل شوی ماشومانو د کورونو سره غمرازي کړی دا هغه ته ډاډګیرنه ورکړی دا چې کچيري هغه وخت تر لاسه کړی معنی دا چې پیپلز ګوند په حکومت کې راشي نو په دغه پیښه کې کاکل کسانو ته به سزا ورکړي. بیا په وسنی حالاتو کې یو خبره آصف علي زرداری لخوا په دغه بیان کې دا شوې ده چې هغه ویلي دي چې ریاست چې کوم دی نو هیڅ اختیار او حق نه لري چې د ای پی ایس د زده کوونکو چې کوم قاتلان دي هغه وبخي او همدا خبره چې کوم د مذاکرات روانو د تحریک طالبان
یعنی دا اشاره د آصف علي زرداری اشاره کوم طرف ته ده.
جی بالکل. دا چې کوم دغه مذاکرات روانو د تیر دغه د یو میاشتې پوری د نومبر د نومبر د نهم نه واخله تر د دسمبر د نهم پوری چې کوم یو میاش دزبندی د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنز شوی و هغه ته په اشاره دا خبره کړی ده. او په خو بهر حال هغه چې کومه دزبندی شوی و په هغه خو بیا د تحریک طالبان پاکستان لخوا بیان هم راغلی و هغه بیا هغه دزبندی دغه لخوا بیا یو میاش نفس چې کم دین او بیا هغه نه دغه ډول شوی بیا په مذاکراتو کې تر اوسه څه پرمختګ نه دی شوی د حکومت لخوا پیسه بیان
حکومت سوای سیاسي حکومت باندې خدا تنقید شته چې تحریک طالبان پاکستان ای پی ایس علاوه په ډیرو زیاتو حملو کې دوی بے ګناه خلک وژلي دي دا ور باندې خبره کوي او تنقید کوي نو حکومت خپل دفاع کې څه وایي له دوی سره د مذاکرات په والا
نو په دې کې چې کم په وات چودري دی د اطلاعاتو اوس مهال چې کم نه غړي وزیر دې دا غل خوا چې د مذاکراتو په اړه باندې کم بیان خپور شوی نو پاری کې خو هغه د بیلابیلو کمیټو د جوړولو دغه چې کم خلک اغیزمن شوی دي په ترګری کې یا د وسلوال په فعالیتونو کې نو هغه پاری کې دا خبر هم کړی و یا چې کوم سیمه متاثر شوی په خصوصي توګه یعنی قبایلی سیمه ته په اشاره هغه دا ویډیو چې هغه خلک به هغه په اعتماد کې اخلي
اوریدونکو غلام غوسو چې تفصیلی درکو زو په همدې موضوع کې پاتې کیږو زو د یو بل رپورت طرف ته د پیښور پر آرمی پبلک سکول د شوی خونړی برید نن و کاله پوره شو په دې برید کې یو سل و څل ویخ کسان وجل شوی ول چې زیاتره یې ماشومان ول تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلی و د پاکستان حکومت او فوز ویلي چې په هغه برید کې لاسلرونکي زیاتره وسلوال یې د فوزي عدالتونو لارې سزا کړی دي خو د وجل شوو ماشومان او کورنۍ دا نه مني دوی وایي د پاکستان سپریم کورټ د دې برید په اړه آزاد او رڼې پلټنې وکړي د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د شوی برید په اړه له شوو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وجلسو یو سل او څلوېشت ماشومانو د میندو او پلرونو اتحاد شهدا فورم وایي او کال وسو خو دوی ته لا هم انصاف نه دی ورکړل شوی د شهدا فورم مشر او د وجلسو ماشوم پلار اجون خان اډوکیټ د دسمبر پر څوارلسمه مشال رډیو ته وویل دوی ځکه مطمئن نه دي چې د انصاف لپاره پر کړې غوښتنې تر اوسه هیڅ عمل نه دی شوی
د
یاد فورم پخوانی مشر او د یو بل وجل سوی ماشوم پلار اډوکیټ فضل خان مشال رډی ته وویل له عدالتونو یې زړه تور سوی او هیله یې ختمه سوی ده د دې په وینا دوی هوټ کړی چې د خپل وجل سوی بچیو لپاره به په انصاف اخیستلو پسې تر هر حد ځي
د سړک پلاره مو احتجاجونه کړی دي د میډیا پلاره د جړه پلاره د فریاد پلاره احتجاج پلاره داسې یو موقعه نه ده پریخې مونږ داسې یو ځای نه دی پریخې مونږ درخواستونه لیکلي دي مونږ عرضې لیکلي دي مونږ عدالتونو ته تللي وو یو ځل نه بار بار تللي وو خو د بدقسمتۍ نه انصاف مونږ ته نه ملو شوی دی هیڅ قسم توقع مونږ ته د عدالت نه د انصاف نه د حکومت نه نشته
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید و کاله په داسې وخت کې پوره کیږي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې پېښې په اړه د درج شوې مقدمې اوریدنې روانې دي سپریم کورټ د نومبر پر لسمه امر کړی و چې د دسمبر تر لسمې نیټې دی په دې اړه داسې رپورت وړاندې کړل سي چې وزیر اعظم عمران خان ور باندې لاسلیک کړی وي خو د شهدا فورم مشر اجون خان اډوکیټ مشال رډی ته وویل چې سپریم کورټ اوس حکومت ته د دې رپورت وړاندې کولو لپاره درې اونۍ نور وخت ورکړی دی د وویل که څه هم اوس ناهیلی سوی دی خو بیا هم په سپریم کورټ کې روانې دې مقدمې ته انتظار کوي چې انصاف ورکوي او کنه
د سپریم کورټ نه مونږ ته څه انصاف ملو نه شو نو زمونږ والدینو دا فیصله کړې ده چې مونږ به یونایټډ نیشن ته ځو هلته به ریزولوشن پاس کوو هغې نه به ورکوو چې یاره دا ظلم مونږ سره شوی دی د دې ظلم اوس تاسو جواب وکړئ
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي پر آرمی پبلک سکول د سوی برید په اړه تر اوسه له سویو پلټنو دوی هم مطمئن نه دي د دې سازمان د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان د دسمبر پر 15مه مشال رډی ته وویل د وجل سویو ماشومانو د میندو او پلرونو شکایت پر ځای دی
په کار خو دا و چې په بر وخت دې د لکه انکوایری شو او دلته کې خو ادارې خپل هغه کار هغه شانتي نه کوي کنه چا چې کم کم رول جوړیږي نه کوي د پولیس یا دغه شانتي ایجنسیانو طرف نه راغی بر وخت چالان او دغه نه سبمیټ کیږي عدالتونه چې دی د داسې کیسونو کې چې دی تاریخونه نه ورکوي ډیلی پکې کوي نو دا غي د وجه نو اثر خاني کې پاتې نو د دې شکل کې خو چې ایویډنس ورکیږي نو بیا خو جسټس نه کیږي.
د پاکستان حکومت وای د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې لاس لرونکي د پوځي عدالتونو لاله سزا کړی دی. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان وای دوی هڅه کړي چې د وژل سویو ماشومانو میندې او پلرونه مطمئن کړي. خو فضل شکور خان زیاته کړه چې د شهدا فورم دا غوښتنه بې ځایه ده چې د پوز پر مشر یا وزیر اعظم دی مقدمه درج سي.
دا خو یو جذباتي غونډه کې خبره ده کنه پرې پوره ملک کې د بغاوت یو قسم یو شی شروع هغه کې خو ته داسې دغه نشي کولی چې د چیف اف آرمی سټاف د شي یا د پرایم منسټر شي هغه کې خو ته داسې دغه نشي کولی چې ته الزام لګي هغه به
د یادونه ورده چې د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو او د 1020 ماشومانو په ګډون یې څه باندې 150 کسان وژلي وو. تیرې کې طالبان پاکستان هغه وخت د دې برید ذمواري منلې وه.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چر سو اپین سو یا بورر سو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای تر هغه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک نه وړاندې کوي ترڅو د دوی په وینا اسټابلیشمنت چې اشاره یې فوز ته ده ډاډ ورنکړي چې په سیاست کې به مداخلت نه کوي. مخالف ګوندونه د حکومت ضد مظاهرې کوي خو د دوی ترمنځ د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو اختلافات دي. حزب اختلاف تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلیو لارې واک ترلاسه کړی وو خو واکمن تحریک انصاف ګوند د درغلیو خبره ردوي او وایي چې مخالف سیاستوالان د خپلو درغلیو پټولو لپاره مظاهره کوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي مخالف سیاسي ګوندونه راتلونکو انتخاباتو ته ګوري نو ځکه عدم اعتماد راوړلو کې سنجیده نه دي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه لتیری سه مودې رئیس د حکومت ضد مظاهره او جلسې جلوسونه کوي او غواړي چې حکومت دل منځ لاړ شي. خدا ګوندونه د ادم اعتماد لاله د وزیر اعظم عمران خان لری کولو په اړه زړه نازله دي. دا چې ولی مخالف ګوندونه عمران خان د وزیر اعظم لسوکي لری کولو په اړه د ادم اعتماد اینی لاره نخپلوي په اړه د جمعیت علما اسلام یو مخکخ حافظ حمد الله وای د عمران خان پر ضد ادم اعتماد تحریک تر هغه کامیابیدل ګران دي تر سوچ د فوزي اسټابلیشمنت مل تر لهغه لری شوی نیبی
تاریخ عدم اعتماد چې موږ د موجوده حکومت خلاف راوړو موږ به د تاریخ عدم اعتماد د کامیابولو لپاره د هغه سهارینه د هغه بیساکینه د هغه ستون او کمبینه مدد اخو چې پر کوم باندې موجوده حکومت ولاړ دي چې هغه د اسټابلیشمنت په نامه یادیږي. لهذا او زموږ ژباړه ده چې موږ د اسټابلیشمنت له مدد نه غواړو ځکه موږ دا وایو چې په دې ملک کې فوراً صاف او شفاف غیر جانبدارانه الیکشن چې په هغه کې به د غیر جمهوري قوتونو د استابلیشمنت یو قسم مداخله کوي.
عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې په واقع راغلی وو. مخالف ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلي سره واکمن شوی دی، خو حکومت او فوج دار ادبي. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفاف او منصفانه وي. مخالف سیاسي ګوندونه د 2006 کال د سپتمبر پر 6 په اسلام آباد کې تر غونډي وروسته د پاکستان جمهوریت غورزنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی وو. د 2021 کال په مارچ میاشت کې په سینټ کې د اکثریت باوجود مخالف ګوندونه د چیرمن ټاکنو کې بریالي نشو. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي د دسمبر په 15 مشال اړې ته ویل چې د دوی ګوند یوازې په عیني طریقه حکومت ختمول غواړي.
پیپلز پارټي په ملک کې د دهشتګردۍ خلاف، پاکستان پیپلز پارټي په سیاست کې د مذهب کارت د استعمال خلاف، او پاکستان پیپلز پارټي یو جمهوریت حکومت غیر جمهوریت طریقې سره ختمېدو باندې احتلاپ لري. منګ دا ویو چې پیپلز پارټي یو جمهوریت په جماعت ته او کلم چې په پارلیمان کې دنه د یو حکومت خلاف یو مومنت راځي، یو نو کانفیدنس مو کیږي، منګ دغه ته جمهوریت طریقه ویو.
بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو په ائتلاف کې شامل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستيال مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دسمبر پر 14 ډان ورسپانی سر په مرکه کې ویلی وو چې د دوی ګوند به تر هغه په مرکز او یا پنجاب کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک نه راوړي تر څو چې دوی ته د استخباراتي ادارو او فوج په اړه د عمران خان د ملاتړ د ترشا کېدو فوج یقین نوي شوي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د دسمبر په 15 مشال لوسره په خبرو کې د مخالفو ګوندونو د خبره رد کړه چې د دوی ګوند د ادارو او یا د درغلي او لارې په واقع راغلي.
اول ځل ادارو ځان نیوټرل کو د حکومت خلاف د دې مرګستیا نه کې دي دا کول غواړي چې را څنګه په ماضي کې شوې دي تک چې دې ادارو تر احساس شوې دي چې ماضي کې غلطي شوې دي او هغه نه کې د دې په بیک باندې نه دي چې دا غواړي چې را د ادارې د زمو سره مرګستیا او کې حکومت کارتا او چې دې دې خو خپل کټه ټی مشته خو اندازه تاسو کوه کم څه چې چې د دې نه مخکې چې په سکیورټي باندې چې کله ارمی چې ځي نو دا ټول حاضرې او چې ارمی چې په کوم ورځ نه نو بیا دې ناراضي او دې خو ټول انحصار په ادارو دې زکه چې دوی خدا خدا ادارو پیداوار دي کاکو د بوسو سه وګورې جو تاسو ټول دنیا ته خبر ده چې راغه تب ایوب خان تب هغه دې دی به هغه وګ دغه کو تاسو یې اول کوي زمونه شریف پر زمونه او لګي هغه ټول دنیا خبر ده.
بلخو د سیاسي چارو شنون کی دا نظر دی چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات لوج په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد نه راوړي. په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرچیف علي اکبر خان د دسمبر پر 15 مشال لته ویل چې سیاسي ګوندونه د عدم اعتماد تحریک راوړلو پر ځای راتلونکي انتخاباتو ته ګوري.
نو دا هغه یو سیز دی چې هغه د اپوزیشن ټول چې کوم دی هغه یو ځای کې دوتا نه پرېږدي. لکه د مخکې الیکشن په صورت کې اپوزیشن خپله رضا نه لري چې پرایم منسٹر به چا راځي، وزیر دفاع به چا راځي، دا سیزونه هم کوي. نو د هغې لپاره دا وخت دی نو سیاسي جماعتونه ځان ځان ته لګیا دي. که موږ دا وګورو د بلدیاتي انتخابات په هغې کې هم په یو ځای کې لکه مطلب اپوزیشن جماعتونو امیدوار په متفقه را وړاندې نه کړو، نو په خپله توګه باندې لګیا دي او خپل خپل زور هي تیر مخکې کو استابلیشمنت هم پچا باندې نظر لري. نو هغه به د دغه جلسو د دغه خلکو رایستو د دغه بلدیاتي نتایجو په نظر په جوړ باندې ساتي.
د مخالفو ګوندونو اتحاد چې د 2006 کال د سپتمبر میاشت کې جوړ شوی وو په لومړي سر کې یو لس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو وروسته پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له ائتلاف ووتل. په پاکستان کې تیر عام انتخابات په 2013 کال کې شوی وو او ټاکل شوی چې راتلونکي ټاکنې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې کیږي. په پاکستان کې د یو منتخب حکومت آئینی موده 15 کاله ده.
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د تیرو دوو کلونو نه په ملک کې پیدا کېدونکو قدرتي ګیس تر 9% پورې کمیږي او په راتلونکي کې په ملک کې د ګیس د ذخیرو د ختمېدو ویره یې څرګنده کړه.
خو د ګیس سند کې کارکون کی وایي چې د ګیس پیداوار په ملک کې او بیا په خیبر پختونخوا کې زیات دی او دغه شان سیمه گاونډي هیوادونو کې هم ښه ډیر مقدار کې ګیس موجود دی او هیڅ د کمیدو ویره نشته. خو وایي حکومتي غړي د ناپوهۍ او یا د نرخونو زیاتولو لپاره داسې بیانونه ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د ګیس سند سره تعلق لرونکو کاروباریانو د مرکزی اطلاعاتو وزیر فواد چودھری هغه بیان په سختۍ سره غندل لري چې راتلونکو سوکالو کې په پاکستان کې خپل د ګیس پیداوار ختم شي. د دسمبر په 14مه د مرکزی کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری یو خبری کانفرنس کې دا خبره په ډاګه کړه چې تیرو دوه کالو کې پاکستان کې د ګیس پیداوار 93% کم شوی دی او راتلونکو سو کلونو کې به پاکستان کې ګیس ختم شي.
گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے اور وہ 78% لوگ
ٹول خاریوں کے دا وقت 28% خلق تا چھ کم گیس تے ہغا پا امدادی اور ارزان نرخ دوی تور کولی کی گی اور ددے بوجھ باقی پاتے 80% دا پاکستان آبادے باندھے دے چا سرا چھ دا قدرتی گیس سہولت نشت دے اور ہغوی دا سلنڈرو کوئلے دا لرگو خشاک یا نور سیزون کاروی خدا با اس دا سنوی اور ہر کال گیس 9% کمی گی. تیر کال ہم اور سخ کال ہم پاکستان کے دا گیس پیداوار 9% کم شوی دے چھ پا نتیجہ کے راتون کے سو کالو کے تاسو سرا بگیس نوی اور دا گیس دا پورا نظام با بدلول پکار وی
سال پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا.
ولی خیبر پختونخوا کې د ګیس سند سره تعلق لرونکو او د سی این جی سټیشنو د اتحادیې غړي پرویز خان خټک وایي چې حکومتي غړو ځان د هیڅ نه نه دی خبر کړی. یا خو که ملک کې شته د ګیس ذخیرې زیات دي نو بل خو تسیمه کې گاونډي هیوادونو سره لوزنامې شوې دي او د هغوی نه هم غټ مقدار کې خپل د ګیس ضرورتونه پوره کول شي.
خپل ملک کې موږ ګیس الحمدلله ډیر زیات دی. خو د هغه لپاره ایکسپلوریشن د هغه لپاره ایکسپرټیز د هغه لپاره ډرلینګ د هغه لپاره د ټولو سیزونو ضرورت دی. کاپی یو پروجیکټ به تاسو اوریدلو ترکمنستان افغانستان پاکستان اور انڈیا چې هغه هم دی التوا شکار تیر شوی دیر شو سلویش تو کول په باندې ډیر پیسې و لګی دي. دریم پروجیکټ یو هغه پاکستان پایپ لائن پروجیکټ خو موږ اوس پورې شې دینو هغه خپل پاکستان ته انکړ نه دی. سولورم چې ډیر شارټ لیا روا تیر شوی منسٹر شاید خاقان عباسی کل منسٹر وو په باندې شروع کړی و چې هغه دوا ټرمینل چې دینو هغه جوړ کړ پورت کاسب باندې حضور دې خبرو چې د حکومت راغو په کاردار چې دغه ټرمینل زیات کړی و او الټا چې دینو دې مثال خبرې چې ګیس ختمي گیس اس کل ہم ان شاء اللہ نہ ختم جی دی مجھے پا ملک کے گیس ڈیر زیاد تے
نموڑے جاتے وی چے خیبر پختونخوا صوبہ دخپل ضرورت نہ اس ہم سیوا گیس پیدا کبھی او دغشان یوش مرسی میں نور داسی دی چے کچر حل تلٹن وکلی شی او حکومت سنجیدگی و خولا نو دغلتا غٹ مقدار کی او دغورا میار گیس شتا دی. دا دین اولاندی د پاکستان مرکزی کابینه لخوا د پټرولیم او انرژي لپاره جوړه خصوصي کمیټه او د قومي اسمبلی غړي انورتاج بنگش مشال لیډو ته د نومبر په 14مه ویلو چروان کال ولکا د ګیس کنکشن ټول ملکي ورکړې شوې دي او 15 لک نور کنکشن به هم اوس لګي. بل دا چې موجوده وخت کې د ګیس خپل ملکي پیداوار کم شوې دي او وختنه زیاته ده. ختم سرگند کړه چې حکومتي لټونی کمپنو کار پیل کړی دی او ضرب د ګیس په کمی قابو عمومي. پاکستان د گیس ته کمی پوره کول لپاره د ملک دننه پیدا کیدونکې گیس نه علاوه بهر ملکونو نه هم گیس راغواړي او تیرو کلونو په نسبت 13 اگست میاشت کې 15.3 میلیون ټنه ایل این جی گیس راغوخته وو چې تیرو درآمداتو په نسبت 23% سیوا وو. تیرو سو کلونو راسه پاکستان زیاتره سیمو کې چرته چې گیس شته دی هلته د گیس لوډ شیډنګ او یا کم فشار په خصوصي توګه یخنه کې خلکو ته ډیر راځي او نن سبا هم د ورځې په کورونو کې او ماښام 4 بجو نه پس په سی این جی پمپونو کې گیس نه او دغه پمپونو ته روزانه لوی لوی د گاډو او موټر رکشو او د سورلو د گاډو قطارونه لیدل کیږي. دا سوداګرو د اتحادی غړیوای چې پاکستان دا وخت سبان د 4000 ایم ایم سی مقدار کې ګیس پیدا کوي او د دې ضرورت خوشا شپک زره دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو. اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه او ریده خبرونه تاسو هر ورځ د سحر لنه هو تر د ماخام شپک بجو پورې نیخ پنیغه اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي عبدالحی کاکڑ بدرتا د مهمو خبرونو لنډی زوڑان دکڑی.
د پاکستان پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولس مشر د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنز خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي ریاست هیڅ حق واک نه لري چې د بیګونا خلکو قاتلان معاف کړي. آصف علي زرداری د پېښور آرمی پبلک سکول تر ګربیت کې د وژل شوو کسانو د اووم تلین په موقع په خپل پیغام کې دا خبره کړې چې د پیپلز پارٹی پر رسمي وپاڼه نن خبره شوې ده. په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې یو سل اووه څلوېښت کسان وژل شوي ول چې زیاتره ماشومان ول. د حملې ذمواري ناقانونه تحریک طالبان پاکستان منلې وه. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په دوو بېلابېلو بریدونو کې یو پولیس وژل شوی، دوه پولیس او یو عسکر ژوبل شوي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال ډېډو ته وویل چې پرون د شپې وسوالو غلام خان صدګي کې د پولیسو پر پوسته برید وکړی چې یو پولیس سرتیری صدر جان وژل شوی، دوه نور سپایان طاهر او مغزور خان ژوبل شوي دي. د پولیسو امنیتي چارواکو پوینا هم بیګا شپه وسوالو د تخیل تحصیل همزونی کې په امنیتي سرتو ډز وکړي چې یو عسکر ژوبل کړ. د دواړو بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړي له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناټو امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنۍ د ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې. دغه ښځې د ممکنه ګواښ له ویرې خپل نمونه په ډاګه کول نه غواړي. دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته پناه ورکړي، هم دغسې پناه دي دوی ته هم ورکړي. د امریکا د سینټ دواړو ګوندونو د اووه سوه اویا ارب ډالره دفاعي لګښتونو قانوني مسوده په لوی اکثریت منظوره کړې ده. د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن اکټ نومي دغه قانوني مسوده د استازو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې منظوره کړې وه. دا به اوس د رسمي قانون جوړېدو لپاره ولسمشر جو بایډن ته د لاسلیک لپاره لېږل کېږي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ د توړان دکړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او لږه د اوج تر رسیدو په حال کې دا د برتانیا څو لوی مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا نوښت به په افغانستان کې د میلیونونو انسانان له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی موسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې یې ساری نشته. نور تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیزي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډی ای سی په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو وسیدونکې جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم 2200 روپیه سوی، یو کیلو غوښه 15 روپیه، یو سل 100 روپیه سوی، یو لیتر تیل 15 روپیه، یو 80 روپیه سوی. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شتاش د اوس خپل 15 کالن 2 کالن اولادونه خرج کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف ورور په خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدل یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای وړل ته ډول د رقم به ناتوانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وایي په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم داراس وای چې یو میلیون ماشومان چې عمرونه تر 500 کلونو کشر دي پر راتونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبریدا ل پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شو. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خرابت دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت یې تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وایي له یوې خوا د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسدآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وایي چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچو نو مسان ابغار دي داسې آیات مونږ درو چې وسی وخرو ډیر مجبور شوی خلک ډیر پکه سم مخامخ دي چې زوړ لسی نه راکې یاد ایول غړو خلک کله سپې کم مونږ لاله نکلي نرخونه به خې په اندازې سخت ګران دي که مونږ ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نکړي ماشومان دی وګی دي دوایان به کاریږي.
بریتانیایي مرستندوی او مؤسسو د بس پنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکي هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2018 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راواني تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر پر 19مه بلدیاتي ټاکنې کیږي. دا ټاکنې به په دریو قبایلي ضلعو مومندو، باجوړ او خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 6,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې د ټولنیز بندیزونو، کلتور او د سهولتونو نه لرلو له وجې ورته مهم ګران شوی دی. د دوی په خبره باید کورنۍ او ټولنه ورسره ملاتړ وکړي ځکه چې د خپلې سیمې راتلونکي بدلول غواړي. په دې اړه زمونږ همکاري انیسا اجمل د قبایلي ضلعو له ځنو خزینه کاندیدانو سره خبرې کړي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمیر د دریو قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19مه د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمیره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کی 3,905 زنانہ مقابل کی پدید اس آخری باجوڑ قبائلی ضلع کی 224، خیبر کی او ممن کې یو سل او 55 زنانه په میدان کې دي. په یو ویلج کونسل کې د زنانو تعداد د سیټ یو دی او د نارینو په تعداد عمومي تور باندې په جنرال بریدي او یو مزدور کسان دی او یو یوت دی. په دې درو واړو باندې زنانه هم ادري دي چې خلک عمومي تور باندې زنانه نه ادريږي.
سہیل احمد زیاته کړه چې باید په بلدیاتي ټاکنو کې په هر شورا یا کونسل کې د ښځو د رائے اچونې شرکت کم نه کم 10% وي. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدانې وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په درېمه کلیواله شورا یا ویلج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتلا په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین ګور رابعه شانواس بیا د مومندو ویلج کونسل دوانه ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړی زیاته کړه
چې کوسه په کوسه ګرځو پرون مې ماشوم هومره جړلې وو چې یو کور کې مې واچو یو څو نور کورونه مې کتل لسې لرې تلاړه ما زه ځان هم دومره جړلې وو بیا مې غېږ په غېږ ګرځو نو هر چا به راته ویلې مړې دا اوټ خو دومره ضروري دی دی ماشوم بچي ته دې وګوره دا درته جاړې او سنې چې دا بیمار شي مل بس الله پاک نه بخیر غواړو چې موږ را پانوسو او ستاسو غونډه کې کور کې نو مل څوک به راپاسي مل غریب پردهخواري وخت ده کوي او په کار هم ده چې پرده وکړي خو لکه دیقان ته هم څه دې هغه مرکول به کار دي که نه چې شي یاره وځي.
په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي بلکې د کور سړي ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیګ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایه میتاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته یې ټول حقونه ورکړي خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لرې ځای ته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامي رسم و رواج دا زموږ کا د زنانو ته د کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور چې ده او د هغې سره زما خور د هغه اوسه یو ځای وځي او دا کوم نږدې کلي چې دي کوم ټکي دي زموږ پېژندګلي ده او یا رښتې دي په کې هغه کې کمپین کوي. نورې زرې علاقې چې دي زه تقریبا اوس د خپل کلي نه درې څلور کیلومتره او شپږ کیلومتره یو بل یو کلي وهغې ته لاړم او په هغې کې دا کمپین ما وکړو. نو هغه دومره لرې ځای پورې زنانه چې کومه دی نه شي تللی بیا به خلک دلته یو بل پسې خاندي او زنانه په اوټ پسې ګرځي.
له سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. التا د خبر د 15 ویلج کونسل نه آزاد کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکه د شناختی کارت نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي. نوموړی زیاتوي چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پر مختګ لپاره راوتی ده او باید کورنۍ او خلک یې ملاتړ وکړي. په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړې وه.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال ریډیو اوري. د تیرو درې نیم کالنه زیات موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه ورګړی شوی، خو اوسیدونکو وایي انضمام پر وخت چې ورسره د ترقیاتی کارونو، صحت او تعلیم کمی وعده شوی وي، نو هغه په مکمل توګه عملی شوی نه دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي وایي چې د خپل حکومت په موده او په تیره په 2021 زیږیز کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر ترقیاتی کارونه کړي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ سکولونه، کالجونه، سړکونه، تاڼې او عدالتونه جوړول شامل دي. دا چې په 2021 زیږیز کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کم حده عمل درآمد شوی دی، په اړه دا رپورټ اورو چې د قبایلي سیمې د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمه د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوی. په کار د چډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د لپاره واسانتیا د لپاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسول.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کال پورې کېدو باوجود د دغه سیمه نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وایي د انضمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تاڼې کمی دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نکړې شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا و چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاوي کې، او بل یو د مایوسي خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی دی هغه لګې
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2013 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وایي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوګوس کلو انتظام نشته، بجلی نشته، او ډیولپمنټل کار خو هیڅ هم نشته. ما ته دی وخت چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی. مونږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، مونږ سره بارډر کولاوېدل منلې وو. دا د دې صوبې فائده ده چې مونږ ته دا وکړل هیڅ نه دي شوي. ګپ لګې کو دلی مونږ سره ګپ روان دی.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي پارټي د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دوه مخکې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړی شوی، یو په کتاب کې، دویم په خوانی او ایجنسو ته ضلع ویل، او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی؟ تر اوسه پورې نیسي وارډ نه شوی. یعنی کی موږ ته یستان نه را کړی، نو دوی خوري روادې کړی، خو ضروري کړی وي. فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوسو کوي. او د درې نیم کال کې ما ته د ثابته کی چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته ښکاره کی کنه؟ دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. کچر ته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه عمر ته وخایي چې داسې یو غټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی دی. موږ دریو وایي
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنه خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دین کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا غي د پاره ټایم پکار دی. د موږ د حکومت نه پس په عملی توګه موږ په دې عمل وکړو، هغه لمه عدالتونه چې کوم دی یو دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لہذا دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کالو کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کالو کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړې وې، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړې وې او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وې. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علی وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګیدای شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خولې ونو، یقینا چې هغه څه ونه شو، او دا هیڅ خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی. پاره کې بیا ځان له خپل مسلې دي د بو مسلې دي چې هغه ان اف سي هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی. پاره کې بیا دا دي چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه څه دلچسپي نه ده کولې شوی، نو یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی.
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږدیز کال د جولای پر 20 په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 و 3، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 و 2، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په 1 و 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوې دي چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لګې مسلې شته لکه کورم چې کوم وس د پاله چینار الټا نیوی کورس روان دي جوړيږي، په ساده کې نیوی کورس جوړيږي، په خیبر ایجنسی کې باقاعده د ویزه کتلې دي الټا به یو جوډیشل باقاعده کمپلیکس جوړيږي، په جوړ کې سروې شوې ده. داسې په مومندو کې وس دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو هغه کې نه سیلوال ته اوس سروې شوې ده، او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به حالت اوس نیوی بلڈنگ به جوړیږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي، نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یاد ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی وو. قبایلی سیمه چې انضمام نوړاندې به ورته ایجنسی ویلې کې دي په 2 ضلعو او 6.5 قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږدیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لک نه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلی ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,000 کلو هرتز.
مشال ریډیو اوریدونکو، زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته. په سواد کې اخبار پلورونکو وای په 13 شاوخوا ایول سیزه کې د اخبارونو په خرڅ کې تر 80% پورې کمی راغلی دی. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ د دودېدل خی او وای د اخبارونو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم خوده که د اخبارونو خرڅ نور هم کمیږي نو ښایي ډېر اخبارونه خپر خرڅلاوي ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکي کم شوي نه دي، بلکې اوس یې زیاتره خلک آنلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل ریپورت کې په سوات کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې ده.
د آل سوات هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د 13 لسیزو راسې اخبارونه خرڅوي وایي چې 1300 کالو راسې د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دی دوی فیسبوک لور کی، نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري بیا سار زمونږ نه څوک اخبار لی نہ زمنگ لڈیر غٹ نقصان نہ کرا دا پا پاکستان کی تقریباً 130,000 اخبار فروش تھی لگا دا 130,000 کسان چیری دا بے روزگار شوی دی بل طرف تا جی کندین دا حکومت دا طرف ہم دی اخبار فروش تو سریلی پو سمراعات ہو لگا دا نیش تھی.
عبدالوهاب زیاتوي چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمېره سره اخبارونه خرڅېدل. خلکو به اخبار ته انتظار و، ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډېر کم دي.
ما چې به اخبار را اغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږه د 50 سیوا و. ما به اخبار را اغستو 3-3.5 سوه اخبار به و. نن زمونږه مرګري سوه تختي ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پرې هم دي. 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن اویا اتیا اخبار راولم په هغه اویا او اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15-15 روپۍ کمیشن دی نو چې زه 6 اخبار خرڅ کړم نو زما 300 روپۍ شوي.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي. خو د دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ، چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکي خبریالان هم متاثر دي، ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پی وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 15 میاشتې پاتې وي، د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چېر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته، نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخباراتو به د اشتهارات به بیا موږ نشو اغستی، دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی. سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډېر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتا غړوي چې د اخبار خرڅونکو پاړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي، د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلی شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا دی ډیر شوی دی کیونکه حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخه ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه
د سواد په ضلع کې به سوخ اته مقامی اخبارونه چاپ کېدل اوس صرف سلور اخبارونه چاپ کیږي دغه رنګه د سواد اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پریوته او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکو یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه